یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم په یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر لخپلو نور همکارانو سره هر کله کوم د دې غرمنۍ خبری مجله د سر موضوع مو د کابل شهر د ککړې هوا ته ځنګړې کده چې د عامه روغتیا وزارت له مسؤلینو سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. دغه وزارت چارواکي اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر به شایع ډېر سي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونشي ښایي ډېر کسان د اخته ناروغیو له امله مړه شي. روسیه او اوکراین د روسیې د طبیعي ګازو د ترانزیت په برخه کې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت یو 15 کلن انتړون لاسلیک کړ. د امریکا د ټکنالوژۍ لویه کمپنۍ مایکروسافټ وایي د محکمې هغه دعوه وګټله چې د ویبسایټونو د 50 ډومینونو د ضبط کېدو لپاره کړې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونشي ښایي د ککړې هوا له امله اخته ناروغان ډېر ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره د روغتیا وزارت مرستیال ماموسی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ورسته له هغې وکړه چې پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د کابل ښار د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. دا وزارت دغه راز اندېښنه ښیي چې له همدې امله د یوې اونۍ موده کې تر 8,300 ډېرو ناروغانو روغتونونو ته مراجعه کړې. په عین حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ککړې هوا د مخنیوي د کمپاین په ترڅ کې یولس ښارګوټي او د ودونو هغه هوټلونه تړلي چې د سوندې غیر معیاري توکې سوځول. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د 2 سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ په نښته کې 2 کسان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده د دې خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته نن سهار د سیاګرد ولسوالۍ د چاردی په کلي کې د عامر ستار او څارنوال دادالله په نومونو د 2 سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده. ښاغلي ولیزاده د دغې نښتې انګیزه شخصي دښمني وبلله. د کونړ اسمار ولسوالۍ کې د یو کور د چت کېناستو له امله لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ درګۍ کلي کې رامنځته شوې ده.
شهیدان شوي او 2 کسان نور ټپیان دي چې اسمار روغتیایي مرکز ته راوړل شوي.
خاغلی مسمم د غرازول پر مړو شو او ټپیانو کې خزي او ماشومان شامل دي چې ټپیان د اسمار روغتیایي مرکز ته رسول شوي. ډاکټرانو یې روغتیایي حالت ډاډ ورخودلی دی. په پکتیا کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شول. د پکتیا د امنیې قمندانې ویان شاه محمد آرین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل پیښه د دوشنبې په ماښام د دې ولایت په مرکز خرنه کې رامنځته شوې وه.
یاد کسان چې خستان محل خپل کور ته روان وو په لار باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلی ول او اخو ډب رامنځته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی له منګولو ژغورل کیږي.
خاغلی آریان زیاته کړه چې اختطاف کوونکي په تیښتې بریالی شوي خو شمېر یې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل شوی کس د وهلو له کبله ټپي دی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د قبرس او د پخواني شوروي اتحاد څلورو پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره د کتنې لپاره 3 ورځنۍ او بخې 15 ورځې سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پر نوېل قبرس اوکرين بلاروس قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځې سفر د جنوري په دریمه پیلېږي. د سفر یو هدف له روسیې سره د همپلو هیوادونو د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څخه د واشنگټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکرين له پلازمېنې کیف څخه پیل کړي دی. به هلته د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. روسیا او اوکراین د روسیې د طبیعي غازو د ترانزیت په برخه کې د 2 میلیارد ډالر په ارزښت یو 15 کلن تړون لاسلیک کړل. دغه تړون له مخې به د روسیې طبیعي غاز اروپا ته انتقالېږي. د روسیې د غازو دولتي شرکت غاز پروم پرون په یو اعلامیه کې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ټولنیزو رسنیو په یو مطلب کې دغه تړون خبر تایید کړی دی. په پام کې وه د غازو د ترانزیت اوسنۍ موافقه نن سه شنبه پای ته ورسیږي. د مسلې د ژمی په مهال اروپا ته د روسیې د میلیارډونو متر مکعب په اندازه د ګازو د لیکت مسله په خطر کې اچولې ده. روسیې اوکراین ته په 2006 او 2009 کلونو کې دوه واره د ګازو نه لیکه بنده کړې وه. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ مایکروسافت وایي د محکمې هغه داوای وګټل چې د ویب سایټونو د 500 ډمینونو د ضبط کېدو لپاره یې کړې وه. دا ویب سایټونه د شمالي کوریا د هکرانو د ډلو لخوا د انټرنیټي یا سایبري حملو لپاره کارول کیږي. په دې حملو کې دولتي کارکوونکي، څېړنیز مرکزونه، د پوهنتونونو کارکوونکي او نور کسان په نښه کېدل. د مایکروسافت د مشتریانو د امن او اعتبار د برخې مرستیال ټام برټ وویل هغه ډله چې له 500 ورانکارو ویب سایټونو سره اړیکې لري تهالیوم نومیږي او ګمان کیږي کوم دولت تر شا دی. په دغو انټرنیټي حملو کې تر ډیره هغه اهداف په نښه شوي چې د امریکا په متحدو ایالتونو، جاپان او جنوبي کوریا کې د پر نړیوال امن او بشري حقونو متمرکز و. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین د کابل د ککړې حواله کبله اندیښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر سي. د دې وزارت مرستیال وایي
امروزه که ما پیشبینی میکنیم که زیادتر امروزه طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همی وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
اخو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین پترسکي تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانی، حمامونه او شارګوټي تړل سوي چې د سوند د غیر معیاري توکو استفاده کوله. د دغه وزارت مرستيال ویاند مروه امینی
28 هغه ځایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول، دم وپیژندل شول او څرنوالي ته امر کیږي.
دغه راز په د خبرونی په ترڅ کې د هلمند په اړه هم یو ځانګړی راپور واوري چې ریچی چارواکي وایي چې هلته سشکال پریمانه کوکنار کرل سوی دي. د نورو راپورونو ترڅنګ به د خبرونی په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم واوري. ورسو د خبرونه د ستر موضوع ته د افغانستان د امیرختي وزارت وای د کابل شهر د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو اخته ولس کسان مړه سوي دي. خو د وزارت اندیشنه لري چې کدا وضعیت دوام وکړي شایي په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر سي. اوس هم تر 8000 ډیر کسان د همدې ناروغي له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. اکرام الله اکرام له کابل نور جزئیات راکوي. هم د وسره سره د ټلیفون پر کړشه دي. اکرام صاحب خبرونه ته شرغلي
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنې. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغه سي دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستيالې ماموسۍ زیوار نن په یو خبري غونډه کې ویل
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد. فعلا دقیقا ما ارقام مشخصی نداریم، گفته میتوانیم که زیاد خواهد شد.
تا تیر ورځ دغه وزارت د تنفسي ناروغیو باندې د ولسو کسانو د مړینی خبر ورکړیو چې د کابل د ککړی هوا لامل په دغه ناروغي باندې اخته شوی وو. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پایکان دغه شان ویلی وو چې په دې موده کې ل اته زره ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کابل روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تر بل هر وخت د کابل ښار د هوا د ککړېدو خبره کړې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.15 پی ایم مضر ذرات په څلورویشتو ساعتونو کې له 15 بیا باید پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه 90 ته رسیږي. خو دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دغه حالت د کنټرول لپاره پیل شوې 15 ورځنۍ کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه خرګوټي او ودانۍ به وتړي چې د څون غیر معیاري توکي سوځوي. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال عزت الله صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو 2 ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 خرګوټي او د ودونو هغه تلرونه تړلې دي چې د څون غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته او نن به هم دغه کمپاین روان وي.
هغه 28 موارد چې وخو د شول هغه فقط دغه نظارتي هيئت په ګوته کړی دي د فتن لپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې به د 2 ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او پر راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
دې ادارې د کابل ښاروالۍ او د کورنۍ او چارو وزارت سره یو ځای ځینې خارګوټو هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې لوبلانو ګازونه د خونو د تودولو لپاره استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کېږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتک، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، د غشان لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیرې دود یو داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کوي. د ډیپلوماټ خبرونې په نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي وو چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی خای تر جګړې ډیر خونړی وي. په مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوي وو چې خای په 2018 میلادي کال کې څه باندې 26,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. بلې
ډېره مننه کوم اکرام الله اکرامو چې د کابل د ککړې هوا له کبله د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اندېښنې سره شریکې کړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوی دي چې د سونګ د غیر معیاري توکو یې استفاده کوله. د دغه وزارت مرسل ویاند مروه مینی وایي چې دوی به دغه شان خپل اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې به ورڅخه د دې کمپاین په اړه پوښتلې ده.
موږ په دوهم د همدغې میاشتې د جدي یو باندې یو مشترکه جلسه ونیوله د کابل ښاروالۍ سره، همدارنګ له نورو اړونده وزارتونو ادارو سره، تر څو د دې مخه ونیسو او خلکو ته مو شاوخوا شپږ ورځې وخت ورکړ. یعنی دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر اتم د جدي مرغومي د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړل سه تر څو دوی یا استفاده ونه کړي، یا یې بدیل پیدا کړي، او یا هم یو د ښه د حل لاره منطقي د حل لاره. او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو، مخکې له هغه باید اختاریه او ابلاغیه ورکړل سوي وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ نو د 8 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له اتم د جدي. په اتم د جدي باندې د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګ د نورو زیرکتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلوده د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره د ولسمشر په حکم باندې دغه ورپوري چارواکي لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې تفتیش او بررسی کړلې چې هغه له سونتوکو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې، د دغه نظارت په نتیجه کې
اته ویشت هغه ځایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابع په تور وپیژندل شول او څارنوالي ته معرفي شول.
بله مروه جانې، فکر کوئ چې حل لاره همدا ده؟ ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د خارګوټو موضوع هلته خلک اوسیږي او ژمی دی، دوی اړتیا لري چې څونګتوکي باید ولري، ځکه چې د خپلو خونو د ګرمولو لپاره باید ورنه استفاده وکړي. نو څه تدابیر دي په دې برخه کې که دغه خارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري، باید لازم اقدامات په دې برخه کې نور تر لاس لاندې دي؟
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو، موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي، په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، ستاسو بدیل د موږ لپاره څه ده؟ یعنی موږ له څه شي څخه ګټه واخلو؟ هغه لوی ښارګوټي او دلیل یې همدا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري سونتوکو څخه ګټه واخلو. هغه ښارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ څه منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري سونتوکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلي چې اختاریا مور ولیګل، ابلاغیا مور ولیګل، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لاته دې جوړې مختصره برخورد کوو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیه کول څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلې دي اوس چې هغه تصفیه کوي دغه سونتوکي. د دې ترڅنګ د معیاري او د غیر معیاري، زه به دې یو عامیانه مثال درکړم، د معیاري زغال سنگ چې هغه هیڅ ضرر نه رسوي تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوی نه دي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر به پکې راځي. دا په دې ارزښت موږ د 5-6 میلیون نفوس چې په کابل کې یوازې ژوند کوي، د دوی ژوند په خطر کې واچوو. په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هیوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې دلته ژوند کوي، که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوسی، تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو. هیڅ
شرکت، هیڅ رستوران، هیڅ حمام له دغه وضعیت خیسته ستاسو به د اقدامات روان وي ان شاء الله. بلی
کافل شاته تر هغه پورې چې موږ په کابل کې مخصوصا چې وضعیت د هوا ډیر ککړ ده، هیڅ څوک پیدا نه کړو څنګه له غیر معیاري او ناتستیسوي سونتوکو څخه ګټه واخلي، دا لړۍ به دوام لري. او زه باید خپلو هیوادوالو ته ووایم چې متوسط حبس د قانون پر اساس د جزا کود د اوس د یوې مادې پر اساس باندې له یو کاله کم نه ده او له 5 کلو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي، دا یې بل جرم. نو راځئ د ځان لپاره، د هیوادوالو لپاره، له دغو سونتوکو څخه ګټه وانه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که د ازادي راډیو خبرونه بیا لوستل غواړئ، نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته بیا ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس بل ناجیه صافی څخه اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شترمرغ د روزنې فارم جوړ شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پنګونې جوړ شوی.
خوشبختانه یک فارم شترمرغ که توسط یک از سرمایه‌گذارهای ما در ولایت قندار ساخته شده.
دی وایي د فارم خواندانو تر دې دمه 6000 شترمرغان پلورلی چې تر ډیره په کندهار، کابل، هرات او نور ولایتونو کې د پلور ښه بازار لري. له دې وړاندې د مرغانو د دغه ډول روزنې لومړنی فارم په هرات ولایت کې جوړ شوی و. شتر مرغان د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې روزل کیږي او د کلیوالو خلکو لپاره د عاید تر ټولو غوره سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت د ټاپي پروژې په مسیر کې د جایدادونو د استملاک خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې په مسیر کې څه باندې 2 کیلومتره ځمکه تخنیکي تصفیه او تثبیت کیږي. نوموړي وویل چې ډېر ژر به دغه بهیر په هرات کې بشپړ او فراه، کندهار، هلمند او نیمروز کې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 50 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1420 افغانۍ.
سمجھ اخلا زادہ راڈیو ری اس پر سو ہلمند ولایت پر ہلمند کی بیا پریمان کوکنار کرل سوی دی تو کل وڑان دی پاغو سیمو کی دا کوکنار کروند نوی چ د حکومت تر بل کلان دی خو سش کال د پولیسو پوسټو تر څنګ هم کرل سوی دی بزګر ولې کوکنار کری چارواکی چوی آیا د کوکنارو د ماتولو پلان لري ک څنګه په دې اړه تفصیلی راپور زما همکار الیاس دای چم تو کړه پکړه وای وره
د پولیسو څخه هم ویره لري خو په ډیرو امن او د امنیتي پوسټو تر څنګ په نږدې سم کې په خپل مځکو پریمانه کوکنار کړل دي. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو عیاد خان وایي د کوکنارو کرل معمولی کار دی او په دې وروستیو کړنو کې د عایداتو د یوې نسبت شې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلی دي.
په رواجي کار بدل سو دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نشته اوس لکه د دشتو د چوار سي اول پلا موږ په ژمي کې یو فصل ګرې اوس یې همیش کری اوس یو د ژمي تورې چې لا چاپ لچ تاریاک نشته نور همیش تاریاک دی اوس پرون به د دشتو کې تاریاک شنه نه نیش اور چټوله ګولو چنګاک یا شش کال تر تیر کال ډیر کار سوي دي. تاریخ
د آیات خان لستانه د کورنۍ غړي دي. دی وايي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادالی ولسوالۍ زرغون کلی ته نږدې په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټول ځمکې په کوکنارو کرل سوي دي. تر شنو او په خوا باد سوم زکو ورسته تر ټول ډیر کوکنار په دشتونو او له مرکز لشکرګا څخه لري پر تازه غصب سوم زکو کرل کیږي. هلمند د خپل پراخ مساحت پرمان او بو او شی ابو او په خاطر د نړۍ تر ټول ډیر د شرنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یو پر ځای څلور فصل کرل کیږي ورسره د شری به هم ارزانه سوي ده. د نادالی ولسوالۍ یو بل کروندګر اسمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډېر اعتبار لري. دا زده راډیو ته ول په کلی کې دکاندار هغه چاته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وی کړلی.
غټه مرنه پچی غټه د کچک پر ورته پچی لکه زړه ته و زه خو په 15000 پښ 15000 وای و دا مجبورې شوې چې وس دا کوی سلام کوو چې څوک تر کښته پورې شي په پور راکی چې دا ونه درو پور لا څوک نه سره کی
که هم د جرمونو او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNODC په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې ښکته شوې ده. خو په هلمند کې داسې سیمې ډېرې دي چې په یو وخت کې هم د کوکنارو څخه شره ټولېږي تر څنګ یې تازه کرل کیږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بوخت دي د کوکنارو د یوې بلې کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت ته نسبت شاوخوا همسایګانو ته شوه ده کړې ده وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی خو په شیرې پسې یې کاچاک بر خپل راځي اما د غنم او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي.
چې کړي ولاد چې دی ورسره دا تاریخ سره ډېر ولاد علمن دا نور دی واره نه ورته کوي که نه دا شی چندانې واره نه ورته کوي دا تاریخ چې دی ډېر دا ورته کوي څه کار ورکوي انا بارے بیا چې بل ډول ته ته تجارت نه موږ دی بارے نو زه یو پر بل سر خرڅو بارے نو روان بارے غنم دونه کاټ نه ورته کله دا خشه دی
د هلمند ډیر مځکه د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وای د وسلوالو تر ولکه لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخ دی او د کال نه بل ته د نشیتو کو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشیتو کو د غوډ بدون فابریکې هم په سیمو کې ستچې د حکومت تر ولکه لاندې نه دي. د هلمند والی وای کته هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړي بودی جنل لري خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې وران کړي دي او ګڼ شمیر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلې دي. تورن جنرال محمد یاسین ول د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغیزه کړې ده.
هغه سیمې چې طالبان پکې اوسېږي الته کوکنار کرل کېږي چې هغه په زور او جبر باندې په خلکو کرل کېږي تر څو دوی د دې بوټي نه څو ګټه واخلي او شر د ټول کې بل قچاق دی او کې او درم د دوی جنگي اوایت ورنه پوره کې. نو دې په خاطر د دوی په ساحه کې د مواد مخدر کښ ډیر کېږي او جنگ هم نن په هلمند کې دینی سبغه نه لري، فقط د مواد مخدر جنگ دی.
والی د ورانسو فابریکو او نیول سو کچاکبر د کی کشمیر یاد نه کړ. په نادالی او خپل مرکز لشکرګه کې د کوکنارو کرلسوی کروندې واځي بیل ګیری تر ټولو ډیر په شمالي ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي تر نور سیمو پریمانه شراهو مرکبي. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمن.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام. دوستانو د کابل چپ نننې ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د سولې روانې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته ناجیه صاحبې کتنه کړې په ګډه وي وره.
دنیا ورځپاڼې لیکلي طالبان د اوربند پر ځای د هوکړلیک د لاسلیک لپاره د یوې مناسبې فضا پر رامنځته کولو غور کوي. وړاندې راغلي د مناسبې فضا د برابرولو لپاره وو ورځې وخت ټاکل شوی او په دې وو ورځو کې که کومه چاودنه کیږي دا به د اوربند نقص نه ګڼل کیږي او دواړه خواوې به د پیښې په تړاو څېړنې کوي، خو په دې تړاو د امریکا دریځ لاروخانه نه دی. د سرمقالی لیکوال د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله لیکلی چې دوی د اوربند تصمیم نه لري. سرخط ورسپانی لیکلی طالبان د سولې په پلمه خپل بندیان خوشی کوي. وړاندې راغلی تر کومه ځایه چې خلکو او نړیوالې ټولنې ته تر اوسه معلومه شوې طالبان د دې واک نه لري چې د سولې په خبرو کې په قاطعیت سره تصمیم ونیسي او یا اوربند وکړي، نو ځکه تر اوسه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کومې خبرې شوې تر ډیره د بندیانو د آزادولو په اړه خبرې شوې دي. د سرمقالی لیکوال د یو طالب چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو د نږدې 15,000 طالب بندیانو لیست امریکا ته سپارلی او د دوی آزادولې د توافق مهم شرط یاد کړی. سرخط همدارنګه لیکي که چیرې د سولې د خبرو اترو برخلیک همداسې د افغان حکومت پرته دوام وکړي دا به د افغان حکومت په زیان تمام شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي طالبانو له امریکایي لوري سره د سولې په تړاو خبرو کې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړی دا چې دا کار د افغان حکومت له خوښې پرته او په ټوله کې له افغان حکومت سره تر سولې مخکې ستر خطر لري. وړاندې راغلي د بندیانو د آزادولو غوښتنه داسې مهال کېږي چې دغه بندیان له افغان حکومت سره دي، کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي او یا د سولې لپاره د لومړني شرط په توګه اوربند هم نه مني، نو بیا په کوم جرأت او په کومه خوله د دغو زرګونو جنګیالیو د آزادولو غوښتنه کېږي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې باید ټولې افشا شي. دا خبرې باید نور د بندو دروازو تر شا نه وي، بلکې افغان ولس پرې خبر وسی. هیواد دولتي ورسپانه همدارنګه لیکي ک طالبان غواړي چې بندیان آزاد شي، نو هغوی د دې خه ادرس لري راډی شي په کابل او یا هم کوم بل ځای او آن د کوم دوست هیواد په سفارت کې دي له افغان حکومت سره لمړی تلپاتې سوله وکړي. په هغه صورت کې افغان حکومت چمتو دی چې د دوی ټول بندیان آزاد کړي. د سرمقالی د لیکوال په باور افغان حکومت طالب بندیان هغه مهال خوشی کوي چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي، نه دا چې له امریکا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د دښمن په غوښتنه د دغو زرګونو بندیانو د خوشی کولو هڅه وکړي.
او دا هم ستاسو راغلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
امین الرحمن کنر ولایت څخه خبر کوم. زمونږ معلمین ته دغه دوه کاله وشو چې مونږ ته معاش نه راکول کېږي. زه له مالی وزیر او لوړ پوړو چارواکو څخه هیله لرم چې مونږ ته دغه معاشونه راکړي. دوه کاله وشو چې مونږ ته معاشونه راکېږي. په سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
من د ولایت څخه
زنګ وایي چې جابرباری په نامه ورور زموږ دولت چارواکو سره د ډیر مایوسی او د سب سره وایي چې دا زموږ په کار کې څنګه نتی دا شپږ کال کې چې موږ کورونه نه لرو دي چې په تلکان په شوې چې دا راځي نو د دې په توګه چې خلک به سره تاسو د زاسو د نه نمبر څو سره نمبر څو سره موږ په چارواکو په ډول سوې سره مهرباني دی والسلام
زاو حق خزانیم دلمن ولایت بنایو لسوالی د پنجاب سنیاړي کني وژن ورور رمضان زاده ګرمسیل استادان اکثر موټران زما سغله پر دادا محمد ګل پرکستی د پنجاب د پرکستی باندې غلاتی د حکومت صدا فایش لرو چې مسته پام لرو نه وشه صدا په امان د راځي راځي سنیاړي منو
بلی السلام علیکم اغای گویم د کندهار ولایت د پنجوایی ولسوالی د مشال سین څنګه ولې دلته موږ ته تلیفون شبکې سره داسې په تکلیف او تلیفون کار نه کوي چې لور دیوالو لور دی ته پورته نه سټی تلیفون کار نه کوي موږ د مسل شواب سره نه هیله لږه چې د دې شبکې ته پال کې چې تلیفون چې کار وکړي او سلام خدای پاک